ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو په لنډه خبری برخه کې دا اوري چې کابل کې نن د بهرنۍ چارو وزیر د ترکمنستان او د غراز د آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیر سره ویډیوي غونډه لري. دوی په افغانستان کې پر سیاسي او اقتصادي ثبات خبرې کوي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د خپلو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو د اعلان هرکلی وکړ. د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې و افغان پولیس د طالبانو په جګړه کې وژل شوي. او په امریکا کې خلک عام چارواکي خلک هڅوي چې عامه ځایونو کې ماسک بند او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشمې پورس په ویل اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه د WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کساکا له قوله لیکلي چې په دې مرسته سره به WFP په افغانستان کې 4,00,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 1,50,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډېر هغه وګړي چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې او بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو 15 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې و افغان پولیس د طالبانو په جګړه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي او ملي پولیس بیګا هغه مهال وژل شول چې طالبانو له څو خواوو د دوی پر پوستو بریدونه وکړل. نظري وایي ځوابي ډزو کې 15 طالبان هم وژل شوي. بلور ته په غور کې هم د امنیتي ځواکونو پر پوستې د طالبانو برید یو سرتیری وژلې او دوه نورې ټپیان کړي. دا خبره د غور امنیه قومندان محمد امین احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته طالبان په کندهار ولایت کې لباندا د لاسوتنو افغان ځواکونو د خوشکېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین پرون ماخام پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل چې لاستنه افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لباند خوشکړی او خپل کورنۍ ته یې استولی. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ لمخې کیږي چې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک کې پرې موافقه شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 طالب بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. خو په دې وروستیو کې پر طالبانو له دې عمله نیوکې زیاتې شوي چې تاوتریخوالي ته یې زور ورکړی دی. په نږدې راتلونکي کې له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه وایي
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتاکوایي یاد کمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره د داخلي روزنکو تر څارنې لاندې ترسره شي، چې پکې به د افغان تنکیو لوبغاړو په توپ وهنه، توپ اچونه، ډګر ساتنه او تکړهوالي هر اړخیز کار وشي. د یادونې وړ ده چې په یادو 150 لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د نخته پر محل څلور سرتيري او څلور سختدريزي وجل شوی د پوز په ویل امیا کې چې پرون ناوخت خبرش وراغلی دغه سخت سرتيري د یک شنبه پر ورځ د هغو پوزي عملیاتو پر محل وجل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوی وو د پاکستان د پاوز په وینا دواړو لورو ترمنز نخته هغه محل وشو چې پوزیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمیزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده او د پاکستان پاوز په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل سره له دې چې د پاکستان پاوز د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخ خوالی هدفی وجنو او چاودنو شاهد دی د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو او لکبلې د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې عامه ځایونو کې ماسک بند او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي له کورونا وایروس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرل بریټ ګرایرور پرون د ماسک بندول لازمي یاد کړل او یې ویل له دې پرته دغه هیواد د کورونا خپرېدا نشي ایسارولی د امریکا په جنوب او لویدیځ کې د وایروس کچا مخ په زیاتېدو ده دغلته کوویډ نولس ناروغي تر اوسه ته باندې 1,15,000 امریکایان مړ کړي د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل چې د 24 ساعتونو په موده کې ټوله نړۍ کې د کورونا 2,15,000 پیښې ثبت شوي چې 6,500 یې یوازې امریکا کې دي د ختیځ اروپا ځینو هیوادونو کې هم دا پیښې زیاتې شوي هنګري پر خپلې پولې نوي بندیزونه ولګول کروشیا سرلننه په پلورنځیو کې ماسکونه جبري کوي او بلغاریا کې هم نوي بندیزونه اعلان شوي او روسای خبر هم دا چې د کوسوو ولسمشر هاشم تاچی نن د جولای په 14مه د هالند هاګ ښار ته ځي چې هلته د جنگی جرمونو څارنوالانو سره مرکه وکړي د کوسوو لپاره ځانګړې محکمې د جون په 24مه په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تاچی او د کوسوو یو شمېر نورې پیژندل شوې څېرې لویو جرمونو کې لاس لري دوی د نږدې 100 کسانو په وژنه په اجباري ډول د خلکو په نادرکه کېدو او شکنجې تورن دي تاچی له دې وړاندې د کوسوو د ازادۍ غوښتونکو پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی دغه پوز په 1990 لسیزه کې د خپلواکۍ د ګټلو لپاره له سربیا سره چریکي جګړه کې ښکیل وو ولسمشر هاشم تاچی پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي خو تیره چهارشنبه یې پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د څارنوالانو مرکې لپاره هاګ ته ځي د سربیا پخوانی ولایت کوسوو په 2018 کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه هغه ګام چې بلګراد رد کړ د خبرونو پای زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی خارونو کې په اف ام 100.15 خبريږي لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل د دغه خبري مجله د دغه خبر خبرونه خبری برخه ډیره کمه ده ټول پروګرام موسیقي ته ځانګړی شوی خو په لاندې خبری برخه کې یو راپور رخلو او هغه دا چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات دراوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي د افغانستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي هغه اهداف ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپورته
د هغو دریو مهمو غونډو راورسته چې تیرونه په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې شوې تم د نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسی ټاکل شوی د افغانستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیو غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په ویډیو ناسته کې مطرح کړی وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبه پر رسنیو ته وویل
افغانستان ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس لالارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په 2 په لاره چول سیو درې وړو وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو او پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث کوي ترڅو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر 2مه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د 300 ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو له وزیرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و سم راځو دې ته چې د کابل چاپ نننیو رسپانو په څه مسلو لیکنی او تبصری خبرې کړي. ناجی صافی دغه رسپانې کتلې دي.
مسیر رسپانې خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلی کله یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالي به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک نه هیلې کړي. له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوهې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای څو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوي وای. نو مسیر ورځپاڼې په باور د حکومت دریځ له سولې سره له مخالفت پرته بله هیڅ معنا نه لري، ځکه چې که په دې شپږ سو بندیانو د څولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځنډ ونه شي او په ویناي د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورسپانې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورسپانې ټینګار کړی جګړې اوسنۍ زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپله اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښيي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورسپانې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورسپانې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو څولو غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورسپانې لیکي جواب جواد دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړي ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني یې ملکي وګړي ورکوي. ورسپانې لیکلي د طالبانو لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو، د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې مین چاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي، او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. او ویسا ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویورک ټایمز ورسپانې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارېدلي دي. ورسپانې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورسپانې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیځ د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غاکله آزادۍ رادیو اوري، دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی شوی. را سره پاتې شئ، خو اوس تاسو یو شمیر اس ایم اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عاطف له